دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د اسلامي همکارو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توه د اسلامي فقه له نړیوال اتحادیه غوښتنه کړې چې د یو نړیوال کمپاین لاري د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر تحصیل او تعلیم د بندیز د پریکړې پر خلاف د مسلمانانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې ښځې زده کړو ته هڅوي. د اسلامي همکارو سازمان د اعلامیې له مخې ابراهیم توها په دوام ویلي چې په جون میاشت کې د دینی عالمانو یوه ډله افغانستان ته لاړه او هلته یې د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یوه پریکړه وشوه چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې له تحصیل د ښځو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولي خبرداری ورکړې چې نوي کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د کوچنیانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، پاملرنې او د ورلډ ویژن نړیوالې ادارې ارقام ښیي چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې کوچنیان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې جزئیات یې پاملرنې مؤسسې خبره کړې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. په سلګونو بې اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي. دا غلی کاکړ په خبرو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه خبرو لپاره کابل ته ځي. د رویټرز خبري اژانس په حواله افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي رامیز الاکبرو نیویارک رسنوی ته ویلي چې ګریفټس په راتلونکي اونیو کې د دغه کیدونکي سفر پر مهال د طالبانو حکومت کې د امکان تر حده له جګپوړو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړې خواشینې ده چې دې پریکړې نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز وار له مخه د ملګرو ملتونو پروګرامونه اغېزمن کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه سبا پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلي په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملیږي چې له یوه کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خواهی هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي. بلاروس اوکراینی سفیر احضار کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد په خاوره کې د اوکراین د هوایي دفاع یو توغندی راغورځولی. د بلاروس دولتي تلویزیون هغه عکسونه خپاره کړي چې یو ویشتل شوی توغندی پکې پر ځمکه پروت ښکاري. د اوکراینی پوځ وایان ویلي چې دا پیښه د هوایي دفاع په ترڅ کې رامنځته شوې. د روسیې کلک ملاتړی بلاروس اوس له کیب غوښتي چې په دې اړه د بشپړه پلټنې وکړي. د ایران حکومت پرون د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د ایران پولي واحد تومن د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډېر ولوېد. په ایران کې دغه اقتصادي ناورین وروسته له هغه زیات شو چې له لویدیځ سره پر اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې په دغه هیواد کې له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د کابینې تر غونډې وروسته حکومت محمد رضا فرزین د مرکزي بانک د نوي مشر په توګه وټاکه. په فیلیپین کې پرون څلور نور کسان هم د دغه هیواد په جنوب کې د ځمکې خوایدو په پیښه کې مړه شوي چې ورسره د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله د مړو شمېر 9 ته ورسېد. چارواکي وایي ژغورونکي تر 40 زیاتو نورو هغو کسانو پسې پلټنه کوي چې د دې اونۍ په پیل کې د سیلابونو او ځمکې خوایدو تر پیښې وروسته ورک دي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزارت د سرپرست مولوي عبداللطیف منصور په مشرۍ کې یو پلاوی د ازبکستاني چارواکو سره له دغه هېواد څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک په اړوند مسلو د خبرو دپاره د پنجشنبې په ورځ د کابل څخه تاشکند ته تللی. مولوي عبداللطیف منصور د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان ملي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې تاشکند ته د سفر یو هدف په تېرو اونیو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک د کچې کمېدل او دغه هېواد سره د برېښنا د لیک د تړون
دا چې اوس ستونزې دي برق په کابل ښار او په نورو ولایتو کې ده، نو په دې اساس باندې موږ یو هیئت ازبکستان ته روان یو چې هلته له هغو سره دغه قرارداد تمدید کړو او هم په دغو مسایلو ورسره وغږېږو.
ښاغلي منصور وویل چې ازبکستاني چارواکو سره به د برېښنا د لیک په کچه کې د کموالي په اړه وغږېږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته د 420 میګاواټو پورې د برېښنا د برابرولو ژمنه کړې، خو دغه هېواد یوازې اوس مهال 200 میګاواټه برېښنا افغانستان ته برابروي. ازبکستان ته د طالبان د حکومت د دغه پلاوي سفر د مخه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ملا شیرمحمد عباس ستانکزي هم څو اونۍ وړاندې افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي سره په دې مسله د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان ته د ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا په کچه کې د کموالي د مخه یوازې کابل کې 440 میګاواټو پورې برېښنا برابرېدله، چې د وارداتي برېښنا کمښت نه یوازې کابل کې بلکې په شپږ نورو ولایتونو کې هم د برېښنا د ویشلو بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سبی الله مزی سموده د مخه خبرنامه ته په یو خبري کنفرانس کې ویل چې اوس مهال افغانستان 1200 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې دوی څه باندې 900 میګاواټه برېښنا د کورنیو او وارداتي برېښنا څخه پوره کوي.
برېښنا اندازه په ټول افغانستان کې موږ تقریبا هم وارداتي هم داخلي په حدود 850 میگاوات ته رسیږي، چې د برېښنا شرکت اړتیا تقریبا په حدود 1200 میگاوات ته دی، یعنی موږ کمبود انرژي لرو.
افغانستان اوس مهال د خپلو څلور ګاونډیو هیوادو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، چې دغه هیواد د ټولې برېښنا 15% کیږي. د برېښنا شرکت وایي چې ازبکستان ته یې د روان 2020 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د مصرف شوې برېښنا مصرف ورسپارلی دی. افغانستان کې د ژمي موسم د پیل سره سم د برېښنا د کمی ستونزه زیاته شوې، چې ورسره د کابل په ګډون پېښور ولایتونو کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې خلک د اوږدو ساعتونو لپاره کورونو کې برېښنا نه لري، چې د خلکو په ورځني ژوند باندې ډیر اغیز کړی ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټ چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې افغانستان کې طالبانو د نجونو په پوهنتونونو بندیز لګولې. دغه پریکړې ته که یو خوا په افغانستان کې دننه میرمنو سخت غبرګون ښودلې، نو له بلې خوا د نړۍ مختلفو ملکونو کې هم د طالبانو دغه اقدام غندل شوی دی. په پاکستان کې دینی عالمه میرمن سامیه راحل قاضي، چې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي د پخواني مشر قاضي حسین احمد لور او د نړیوالو مسلمانو میرمنو د اتحادی رئیس ده، وایي چې د میرمنو د تعلیم د حق نه محرومه کول هغه نارینه و ته محتاجه کول دي چې دا د اسلام د تعلیماتو ضد دي. د سامیه راحل قاضي سره زموږ همکار نظرانه یوسفزی مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
تاسو د وخت نه ډیره ډیره مننه سمیه خور چې تاسو نن زموږ سره یې. تاسو په خپل باندې د یو مشهور دینی عالم لور یې او تعلیم یو کړی دی، پی ایچ ڈی یو کړی ده. تاسو د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه باندې سوای د څومره مهم دی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمون داغ دین نه تعلق لرو چې داغی اولنی وحی چې ده نو اغا اقرا نو شروع کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا د قرآن کریم اولنی اغا پینزه آیتونه دی چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د دین د وحی آغاز شوی دی. نو دا تعلیم علم دا الله تعالی په قرآن کریم کې د دې دومره ذکر کړی دی او دومره ډیر ذکر کړی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبی مبعوث کېدو مقاصد چې دي هغې کې یو دی یعلمهم الکتاب والحکمه چې هغه د کتاب او د حکمت تعلیم ورکوي. نو هغه صرف سړو د پاره نه دی، هغه د ښځو د پاره هم دی. او هغه مونږ چې وګورو نو بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها، بیا بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها، عالمان او فقها وایي چې مفسرین چې مونږ د یو تهایی ون ترد دین د پاره د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها محتاج یو.
خو تاسو په خپل باندې هم پښتانه، مونږ پښتانه یو، مونږ ټول سبقونه ویلي دي، بهر ته تللي یو سبقونه ویلي دي. اکثر خلک دا خبره کوي چې د پښتنو کلچر، د پښتنو کلتور داسې دی چې خپل لوڼه تعلیم ته نه پرېږدي. آیا دا خبره سمه ده؟ دا الزام چې پښتنو تپل شوی دی چې د دوی کلتور کې د جنکو دا حیثیت دی، دې ته تاسو څنګه ګوري؟
زه د یو پښتني کورنۍ نه او د علما او د ډېر لوی کورنۍ نه، الحمدلله زما دواړه نیکونه چې وو هغوی د دیوبند ډېر لوی کبار عالمان وو، او زما پلار زما په خیال په پښتنو کې د هغې هم یو لوی په عالمانو کې مقام دی او خلک یې ډېر زیات عزت کوي. خو زمونږ چې اخوا دې خوا څومره خلق دی، نو هغوی په خپلو جنکو باندې تعلیم هم کوي، او خو مونږ ته خپل هم پته ده چې کوم حدود دي کوم قیود دي. لکه زما په وخت کې کو ایجوکیشن هم و، خو زمونږ پلار مونږ دپاره دا خوښه کړي وه چې مونږ په د زنانو په درسګاهونو کې مونږ سبق ووایو او مونږ هغې کې تعلیم خپل مکمل کو. او بیا په مونږ باندې چې مونږ خپل کوم د کورنۍ فرایض وو هغه مونږ چیرې هم نه دي شاته پاتې کړي.
تاسو فکر کوئ چې د پاکستان علما کرام په کار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړي، چې دا فرض دی څنګه چې تاسو خبره وکړه؟ خو مونږ د اکثره د نارینه علما کرام خبرې کوو، تاسو په دې خبره باندې څه وایئ؟
جی، متحدہ مجلس عمل کی شپک دینی جماعتوں نو چے مونگ زائی سر وڑا لویا شم دا علماء پا کورنائی کے وڑا لویا شو، زمونگ پا کورنائی کیم او زمونگ پا پارٹی کیم او زمونگ پا دے علاقے کیم. او متحدہ مجلس عمل کی مولانا فضل الرحمن سے بو دا لولے مولانا شاہ احمد نورانی سے بو ساجد میر سے بو د کسې دا لوی لوی علما ورګي. نو مونږ خو لکه سبق چې دی، نو تعلیم او علم دا د دې حصول. او زه تاسو ته دا وایم چې څومره چې د غیر اسلامي یعنی د ښځو څومره پرمختګ چې روان دی، او د نو د اسلامي او د مسلمانانو د ښځو دا لوی فرض دی چې هغې ته د اسلام اصل تعلیم چې دی هغه دنیا ته هغې وښیي چې مونږ هغه ښځې یو چې د خپل دین پاسداري کوو.
دا راته ووایه چې که یو ټولنې کې مېرمنې تعلیم ونه کړي، د هغې به څه راتلونکی هغې به څه اثر وکړي؟
تعلیم ځکه ډېر ضرور دی، ما چې تاسو ته څنګه ووایي که نه چې بیا به ډېره زیاته سړو ته محتاج وي. او اسلام خدا نه غواړي چې سړی او ښځه د دومره ګډوډ شي، یا د چې دا ناجوړې شي نو بیا به سړو ته ځي، یا چې سبق کې تعلیم حاصلې نو بیا به سړو ته ځي. نو د ښځو تعلیم چې دی، وایي سړی چې تعلیم حاصل کړي نو یو فرد تعلیم حاصلې، او چې ښځه تعلیم حاصل کړي نو ټول نسل تعلیم یافته شي.
ډېره مننه ستاسو وخت نه سمې خور.
ډېره مهرباني.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول میشتو افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو او یا د قانوني اسنادو جوړولو امر کړی، خو په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نه افغانستان ته تللی شي او نه هم د اسنادو پیدا کولو جوګه دي. زمنګ همکار مسکا صافی په دې اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي او واړي چې بیلابیلو لیدیزو هیوادونو ته ولاړ شي، د پاکستان د هغې پریکړې په اړه ډېر اندېښمن دي چې له مخې یې دوی ته د یوې ټاکلې مودې لپاره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. دغه بې عصري افغان کډوال چې له 9 میاشتو راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په خیمو کې ژوند کوي وایي چې نړۍ دې ورسره مرسته وکړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
اصلا به خودم کارمند بودم، ما اصلا افغانستان رفتن نمیتونم، از اینکه به من مر خوب است.
31 دسامبر چې دلته ټول خلک معلومات شته دي چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او ویزه یې ایکسپایر شوی دي حق نه لري، او چې پاکستان ویلی چې درې کاله دشم تنیتیا چې او ریپورت کوي افغانستان پاکستان نه، دوی معلومات لري په دې برخه، او کله چې موږ غواړو چې خپل هغه اصلي هدف ترلاسه کړو باید پاتې شو دلته. ډیری خلک چې دې ځای نه لاړې هم دې وجنه وو وبیرې د پدې خاطر چې ویزه نه لري، ایکسپایر دی، پاسپورت نه لري.
دای سر دی دیگه نه مشکلی پاسپورت کو دارم کې قچاق آمدیم، پاسپورت نه دارم، ویزه نه دارم، کس خانه نه میته، مګر تو چیز اسناد نه داری. دمی میدان سخت، دمی سر دی تابستان دو هفته او سوزان ما زندگی کردیم، این عالم کې سر چ دوا دای سر دی زمستانه من جستم.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ټولو غیر ملکیانو ته په یو اعلامیه کې ویلي وو هغه بهرنیان چې په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته اوسېږي باید د دسمبر تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووزي او یا د خپل اسناد جوړ کړي، کنه نو دا ډول کسان به په درې کاله بند محکوم شي او د دې تر څنګ به دوی په راتلونکي کې د پاکستان په تور لیست کې هم شامل شي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وایي دوی د پاکستان دولت سره په اړیکه کې دي ترڅو د دغو افغانانو پر وړاندې دا ډول اقدام ونشي.
د دې لپاره مونږه حکومت سره هم دغه خبره کوو چې د دې د ډیپوټیشن دی باید اونکلې شي، د دې چې کومه د اریسټ هغه دی اونکلې شي، ځکه چې د دې ژوند ته خطر ده، او مطلب دی هم الته کې ستونزې لري، دلته کې هم دې ته ستونزې دي، نو په هیومینیټیرین ګراوندز باندې باید چې مونږه دا خبره وکړو چې دغه خلکو خلاف چې کوم اکشن دی علی نو هغه پکار دي چې وانلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل مخې د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 250,000 افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د پاکستان په سند او خیبر پختونخوا ایالتونو کې دا مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 1500 ډیر افغان کډوال په زندانونو کې پراته دي. مسکا صفای، امریکا غږ، پېښور.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې خلک د ګوزان واکسین له تطبیق نه انکاری دي. د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو په وینا هڅې ګړندې کړي چې منکرو خلکو ته له هر ممکنه وسیلې د قناعت لارې برابرې کړي او ماشومان په خوندي توګه د پولیو په مقابل کې وقایه شي. په دې اړه منیر بهار رپورت لري.
په سویل ختیځه حوزه کې پر ډیورنډ کرښه پروت پکتیکا ولایت چې د پراخې ساحې په درلودلو یې خلک په پاشلې توګه په بیلابیلو سیمو میشته شوي دي. د دې ولایت په ځینو هغو سیمو کې کومې چې د انټرنیټ او ټلویزیون له لاسرسي هم بهر دي، اوسېدونکي یې د ګوزڼ واکسین تطبیق ته آماده نه دي. که څه هم د دې ولایت روغتیایي چارواکي په مشخصه توګه د کومې ولسوالۍ نوم نه اخلي، خو تاییدوي چې په سرحدي نقطو یو شمېر خلک له پولیو انکاري دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت په دې هکله آشنا راډیو ته وویل:
د اکثرو سرحدي سیمو اوسېدونکي خلک د واکسین تطبیق ته آماده نه دي، چې دلیل یې د واکسینو په باره کې منفي تبلیغات دي. او موږ هڅه کوو چې د سیمې علما کرام او مخورو متنفذین همدا رقم ته مسؤولین په واسطه د یادې سیمې خلک د واکسینو په اهمیت پوه کړو.
د نوموړي په باور تیر ته په کتو په دغه وروسته پاتې ولایت کې وضعیت مخ په بدلېدو دی، او ډاډمن دی چې د ګوزن په مبارزه کې د واکسین د تطبیق ساحه پراخه شوې ده.
کمپاین ټول ساحو ته رسېدلې او کور په کور کمپاین ده. د اکثرو سیمو کې موږ سره علما او مشران او مسؤلین د ولایت د ولسوالۍ مسؤلین دا له موږ سره همکار دي، او تقریبا اوس په ټولو ساحو کې د خلکو ذهنیت مثبت طرف باندې تللی ده او واکسین ته خپل ماشومان راوړي.
بلخوا له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په هغو سیمو کې چیرته چې د انټرنیټ او یا غږیزو رسنیو د پوښښ ساحې محدودې وي، هلته د ځایي تبلیغ کوونکو په ملګرتیا د خلکو د پوهاوي سطح لوړوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه امریکا غږ ته وویل چې د پولیو کمپاین د مخه او د کمپاین د جریان پر مهال مبلغین خلک په مخامخ ډول د وایروس په زیانونو پوهوي.
هغه لري پرتې سیمې چیرې سي د رسنیو اوخه شتون نه لري یا هلته انټرنیټ کار نه کوي، تر څو خلک وته عامه پوهاوی ورکړل سي. په هغو سیمو کې مبلغین شتون لري چې دوی تر کمپاین درې ورځې مخکې یا دوه ورځې مخکې او د کمپاین په جریان کې کور په کور ګرځي، خلک هڅوي او خلکو ته قناعت ورکوي تر څو د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته وکړي.
پکتیکا هغه ولایت دی چې د ډیلي خوشامن په ولسوالۍ کې د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پولیو مثبته پیښه هم ثبت شوې وه. هغه سیمه چې له مرکز ښار نه سلګونه کیلومتره لرې ده او خلک یې په نسبي توګه د ژوند لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم پوره لاسرسی نه لري. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. او د روان خپرونې په وروستي رپورت کې اوري، په ختیځ کې د 2022 کال د پولیو وروستی او ځانګړی کمپاین پیل شوی چې درې ورځې به دوام کوي. د کمپاین کې به 1,00,000 ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور تفصیل د ابوبکر علیزی په رپورت کې اوري.
د افغانستان په ختیځ زون کې د 2022 کال پولیو ضد واکسین ځانګړی وروستی کمپاین د ډسمبر 16 پایله او د میاشتې تر 9 به دوام وکړي. د مسولینو په خبره په دې درې ورځنی کمپاین کې به 1,000,000 ماشومان واکسین شي. په دې تړاو د عامې روغتیا وزارت د پولیو محو کولو د عملیاتي مرکز رئیس نیکولی شاب مومن امریکا غږ ته وویل:
د دې کمپاین اهمیت په دې کې دی چې دا په دې منطقه یا په دې زون کې په د اخیرو کې محیطي سیمپل مثبت شوی و. نن څو میاشتې وړاندې په کورنړ په پیچ دره کې یو د وحشي وایرس یا وایل فلو وایرس پیښه مثبت وه. د دې ځای خلک د ګاونډي هیواد سره چې هلته د پولیو وحشي پېښې زیاتې دي، هغې سره رفت آمد لري.
همدارنګه د پولیو واکسیناتوران وایي چې ګڼ کسان لا هم یاد ناروغي جدي نه ګڼي او په وړاندې یې په عکس العمل ښایي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نومبر د میاشتې په سر کې شمالي کوریا چې په رسمي توګه د کوریا د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت یا ډی پی آر کې دی، د توغندیو یو بل باراج وچلاوه چې په دې کې له ځمکې نه هوا ته د توغندیو توغول شامل دی، چې له جنوبي کوریا نه چې په رسمي توګه د کوریا جمهوریت یا آر او کې دی، ایله د جنوبي کوریا نه په 50 کیلومتره کې ولګېده. د نومبر د میاشتې په سر کې بل توغندی وتوغول شو چې دا بین المللي بالستیک توغندی و. ډی پی آر کې ادا کوي، دا د اتومي کوپړې د انتقالولو قابلیت لري. پیونګ یانګ اعلان وکړ چې دغه توغول په آر او کې او د امریکا په هدفونو باندې د بېرحمه حملې مشقو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ډی پی آر کې د توغندیو او د توغولو په باره کې د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې په ډیرو کلکو الفاظو سره د اکتوبر د میاشتې د 28 نیټې نه را په دې خوا د ډی پی آر کې د توغندیو د تازه وخت توغول وغندل. دې څرګنده کړه چې دا د بین المللي بالستیک توغندی وروسته توغولو خاصه اندېښنه ده. سفیر تامس گرینفیلد څرګنده کړه چې د ډی پی آر کې تېرې کوونکی سلوک د ډی پی آر کې د غیر قانوني نظامي قابلیت نه ډېر څه زیات دی او د نړیوال اتومي وسلو د نه خپرولو رژیم ته تاوان رسوي. دا هم د ډی پی آر کې په باره کې د چې کوشش کوي د مقصد په توګه تاوتریخوالی زیات کړي او په خپلو ګاونډیانو کې ویرې ته لمن ووهي. په تیرو څو میاشتو کې د ډی پی آر کې تېرې کوونکي سلوک ته په ځواب کې امریکا او آر او کې خپله همکاري لا زیاته کړې ده چې خپل شریک امنیت قوي کړي. امریکا د جولای په میاشت کې د جنګي الوتکو 5 نسل آر او کې کې ځای په ځای کړ او د اکتوبر په میاشت کې د رونالډ ریګن د جنګي الوتکو د وړونکو ګروپ او وروسته له هغې چې پیونګ یانګ د جاپان په لور د اوږدو واټن توغندي وتوغول د جاپان په سمندرګي کې بیا ځای په ځای کړ. د نومبر د میاشتې په سر کې د ډی پی آر کې د توغندیو د توغولو باراج نه یوه ورځ وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون آستین او د آر او کې د دفاع وزیر لی جونګ سوپ په پینټاګان کې د پخواني 45 تقسیم اوقات لپاره غونډه وکړه. دا د امریکا کوریا جمهوریت امنیتي سلام او شورو غونډه وه. د دفاع وزیر آستین د غونډې نه وروسته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې د آر او کې دفاع کول اوسپنې په شان قوي ده. د کوریا د ټاپووزمو په باره کې څرګنده کړه چې موږ پراخه تطبیقاتو ته راستنېږو او چې خپل ګډ چمتووالی قوي کړو، خپل قابلیت که ضرور شي نن شپه جنګ وکړو. موږ ژمنه کړې ده چې دغه کوښښونه قوي کړو او د دې ډاډ ورکړو چې دغه ائتلاف دوام ومومي چې د کوریا د ټاپو وزمه په باره کې امنیت او ثبات او په ټول اندو پاسیفیک کې قوي شي. د دفاع وزیر آستین څرګنده کړه موږ به په عین طریقه د راتلونکي چیلنجونو سره مخامخ شو چې موږ تقریبا د اویاو کالو لپاره مخامخ شوي وو. د ویاړلو متحدینو په حیث او اوږه په اوږه ولاړ یو. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مالشه.